روغتیا شتمنی ده. د امریکا غږ آشنا رادیو. کوربنه شافیا سردار. د امریکا غږ آشنا رادیو د روغتیا د خبرونه ډیرو ګران اوریدونکو السلام علیکم. هیله ده چې روغ جوړ او خوشحال اوسئ. قدرمن اوریدونکو، تیره یک شنبه موږ ته یو رپورټ راغلی و چې پکې ویل سوي وه چې په کابل کې د روغتیا نړیواله ورځ وه او د روغتیا د ټولو لپاره د ټولو لخوا تر شعار لاندې ولمنځل سول. نو د عامې روغتیا وزارت وایي په دې برخه کې چې په افغانستان کې د روغتیایي وضعیت د شوالي لپاره په پام کې لري چې د 1 میلیون هغو زده کوونکو روغتیایي معاینات وکړي چې په ښوونځیو کې تازه شامل سوي وي. په دې باره کې موږ رپورټ لرو. دا به واورو، خو د خپرونې محترم میلمه مو پروفیسر نورالحق یوسفزی صاحب دی. نو دته به زه لومړی شرغلاست وایم، سلام ورته وکړم، بیا به ولاړ سو و د راپورت به ولاړ سو. ډاکټر صاحب السلام علیکم، تاسو په خیر راغلاست.
سلام تاسو ته، سلام ټولو درنو اوریدونکو ته، ستاسو ټولو همکارانو ته
سلامات اوسئ. ډاکټر صاحب، لکه څنګه چې مې مخکې وویل چې د په کابل کې د روغتیا نړیواله ورځ تیره هفته ولمانځل شوله، نو په دې کې یو موضوع و چې هغه موضوع باید داسې چې وایي د روغتیا د وضعیت د ښه والي لپاره دوی په پام کې نیولې وه چې د 1 میلیون حق زده کوونکو روغتیایي معاینات وکړي چې په ښوونځي کې تازه شامل سوي دي. نو په دې باره کې به موږ یو رپورټ واورو. ډاکټر صاحب، بیا به راسو ستاسو څخه او ستاسو سره به پوښتنې وکړو او تماس به درسره ونیسو.
په کابل کې د روغتیا نړیواله ورځ د روغتیا د ټولو لپاره د ټولو لخوا تر شعار لاندې ولمانځل شوه. د عامې روغتیا وزارت په افغانستان کې د روغتیایي وضعیت د ښه والي لپاره په پام کې لري د 1 میلیون هغو زده کوونکو روغتیایي معاینات وکړي چې په ښوونځیو کې تازه شامل شوي دي. د عامې روغتیا وزیر فیروزالدین فیروز د یکشنبه په ورځ خبریالانو ته وویل چې په افغانستان کې 90% وګړي لسفر تر سوار لسکلونو عمرونه لري او له 55 تر 60% وګړي بیا لسفر تر ولسیات لسکلونو عمرونه لري. خاغلی فیروز ویل چې د افغانستان اکثریت نفوس چې ماشومان او تنکی ځوانان جوړوي، اړتیا ده چې روغتیا ته ډیره پاملرنه وشي.
سره کې توجه کړئ، سره کسایی کې طفلستان نو تولد میشن،
موږ باید چاته پاملرنه وکړو؟ هغوی ته چې نوی پیدا کیږي، 15 کلن دي، ښوونځي ته ځي، 14 کلنۍ ته رسیږي او لا هم ستریږي. د دې لپاره چې له 0 تر 18 کلنۍ پورې وګړي 55 تر 60% ته رسیږي، نو په دې خاطر د عامې روغتیا وزارت په پام کې لري چې همدا نفوس باندې پانګونه وکړي. خو دا معنا نه لري چې دا نور له پامه وغورځوي.
د عامې روغتیا وزیر وویل د روغتیا لپاره سواد او زده کړو ته اړتیا ده او د افغانستان ماشومان او تنکي ځوانان چې د راتلونکي پانګې دي باید روغتیایي وضعیت ته پاملرنه وشي. هغه همدارنګه وویل چې هڅې کیږي چې په افغانستان کې روغتیایي بیمه ټولیزه او عملي شي تر څو روغتیا ته لاسرسی اسانه او ارزانه شي. د پوهنې وزیر ډاکټر میرویس بلخي هم په دغه ناسته کې وویل چې زده کړه د روغتیا لامل کیږي او روغتیا د زده کړې پایله ده او سږ کال به د پوهنې په وزارت کې د روغتیا بحث د یو ستر پلان او هدف په توګه وڅارل شي.
شاګردان ما مطمئن هستم که هر کدامش نماینده
دا ایم چې زموږ زده کوونکي به په خپل چاپیریال کې د سالمو انسانانو استازی وي. دوی به د ښو خوړو او ښې فزیکي او رواني روغتیا په لرلو سره دا پیغام ورکړي چې یو باسواده انسان په یو ټولنه کې د ښې روغتیا مثال کېدای شي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د شمیرو پر اساس دا مهال 50% وګړي روغتیایي اساسي خدماتونو ته لاسرسی لري. د افغانستان په ښوونځیو کې روغتیایي خدمات او روغتیایي وضعیت کې ښوالي ته هڅې له پخوا هم پیل شوي دي چې یوه بیلګه یې ځوانو نجونو ته د کم خونې ستونزې د حل لپاره د فولیک اسید یا د کم خونې د رفع ټابلیټ ورکول دي. یو شمېر کورنۍ د پوهنې او روغتیا وزارت دغه کار ستایي او وایي چې په ښوونځیو کې د زده کوونکو روغتیایي وضعیت ته پاملرنه وشي. د کابل خاري اوسیدونکو پښتني په دی اړه ویل
په خوانځیو کې د نجونو لپاره د کمخونی ټابلیټونو چې ورکول کېږي زما په نظر دا یو ډیره ښه پروسه ده چې نجونو ته باید ورکړل شي ځکه چې په افغانستان کې ډیر نجونې د میاشتنی عادت له کبله د وینې له کموالي سره مخ دي چې دا یو ډیره جدي ستونزه ده نو دغه پروسه باید ادامه پیدا کړي او بل موضوع د ماشومانو ته معلومات ورکړي دوی د صحت په اړه کې مخصوصا نجونو ته
د عامه روغتیا وزارت وایي چې د فقر او غربت له امله ګڼ افغانان مخصوصا ښځې نامناسب او کم خوړو ته لاسرسی لري چې د کم خونې عمده لامل ګڼل کیږي. ملګرو ملتونو هم په خپل وروستي رپورټ کې ویلي چې د افغانستان 90% نفوس په فقر کې ژوند کوي او د دې هیواد شاوخوا 10 میلیونه خلک روغتیایي اساسي خدماتو ته یا لاسرسی نه لري او یا یې هم لاسرسی محدود دی. دغه رپورټ کې همدارنګه راغلي چې افغانستان کې 1.6 میلیونه وګړي غذایی مسؤلیت نه لري.
قدر من اوریدونکو تاسو رپورت واوریدی او په دې رپورت کې مهم واوریدل چې د عامه روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز د یکشنبه په ورځ خبر اعلان تو ویل چې د افغانستان اکثره نفوس چې ځوانان جوړوي و اړتیا ده ودی ته چې روغتیا ته باید د دوی خاصه پاملرنه وسی. نو موږ نن د روغتیا په خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې ماشومان چې زموږ د ټولنې یو خورا حساسه او مهمه برخه ده د دوی روغتیا ته څه ډول باید پاملرنه وسی. د کورنۍ مسؤلیت څه دی؟ په ښوونځي کې د استادانو مسؤلیت څه دی او د ټولنې مسؤلیت څه دی؟ کولی سئ درنو اوریدونکو چې ودې خبرونې ته په 001202619 او یا زموږ په محلي شمیرې په 0100 او 0 باندې زنګ وهلی سئ. په خبرونه کې مو میلمه دی پروفیسر نورالحق یوسفزی د اندرا ګاندي د روغتون رئیس. محترم ډاکټر صاحب یوسفزی بیا هم سلامونه درته وایم، خبرونه ته بیا هم شرق لست. نو محترم پروفیسر صاحب، که لومړی پښتنه ستاسو څخه په دې ډول وکم چې د ماشومتوب دوره په مجموع کې څو مرحله لري، مهرباني وکړئ. مننه،
بیا هم تاسو په دې پروګرام کې ټول درنو اوریدونکو سلام. د ماشومتوب دوره مونږه تقریبا په څو دورو ویشو چې اول د نوی زیږیدلو ماشومانو دوره ده چې موږ ورته هغه په اصطلاح زموږ په نظر دته نیوناتل فیز وایو چې په هغه کې ماشوم د تولد نه تر 28 ورځې پورې ده.
بله.
ورپسې بیا د انفانسي او یا د تنکی ماشوم دوره شروع کیږي چې هغه دمدغه اتیش رزینی یا یو مشتینه نیوله تر یو کلمه پورې ده. یا ورپسې د پری سکول ایج یا د مکتب د مخکې دوره ده، بیا په خپل د مکتب دوره ده، او ورپسې تنکی ځواني ده، ورپسې ځوان، او بلاخره د کوهولات مرحله ته سره رسیدي. نو دا هغه مراحل دي چې د ماشومتوب په تقریبا څلور مرحله دي چې هغه د نوي زیږیدلو ماشومانو دوره ده، د تنکی ماشومانو، او بیا ماشومتوب، او بیا هم د ماشومتوب نه مخکې دوره چې موږ ورته تنکی ځوانان وایو او ځوانان.
بله، ډیر ښه. نو ډاکټر صاحب، په راپورټ کې هم دغه څه ویل سوي دي چې موږ باید ماشومانو ته چې دوی په هر مرحله کې لکه څنګه چې تاسو ویل چې څلور مرحلې دي، په دغه مرحله کې یعنی کومې دورې ته باید خاصه توجه وسي چې یو ماشوم د زده کړو لپاره په مکتب کې شامل سي او دوی د ټولنې لپاره فرزن یا د درس د ویلو لپاره دوی خاص یو دغه څه امادګي ولري چې هغه دوی سالم یو.
مهمه دوره اول خود صحت له نظره مونږ دغه د نوي زیږیدلو ماشومانو په وخت کې لږ څه مشکلات په افغانستان کې زیات دي، او همدغه په اول اصلا دغه مشکلات په اول ورځ حواله میاشت او بیا په اول کال کې ډیر زیات دي چې دته د عامه روغتیا وزارت ډیر توجه کړی او توجه ورته کیږي. ورپسې چې څه ډیر مهمه ده د یو سالمې ټولنې د جوړولو لپاره ډیر مهمه دا ده چې مونږ بلی
بله سیدی مهرباني وکړئ. بله بله بخیر خبرې مو سمې صافي راځي. بله
د یو سالمې ټولنې د جوړولو لپاره مونږ باید باسواده ټولنه ولرو او د ښه سواد لپاره باید مونږ صحتمند ماشومان ولرو. نو دغه تصمیم چې اوس نیول شوی دی چې هغه ماشومان چې مکتب ته داخلیږي او د مکتب نه مخکې مرحلې کې باید دوی معاینات دوی ته تقسیم شي او د دوی صحت ته پاملرنه وشي، دا ډېر یو ښه ستراتیژي ده زما په نظر چې دته مخکې نه هم توجه شوی و. مثلا د عامې روغتیا د وزارت یو مشخص ډیپارټمنټ دی چې د ماشومان او تنکي ځوانانو ډیپارټمنټ ورته وایي، او په هغه کې یو بله شعبه وه په نامه د مکتب صحت یا د اصطلاح سکول هیلث چې ورته وایي، دا ډیپارټمنټ وجود لري او د ښوونې او روزنې د وزارت ترڅنګ دوی هم اکثره هغه پالیسیانو چې جوړولې هغه به عمل کوي. د تاسو لیدلی وو چې هغه ماشومان چې په مکتب کې ول دوی ته به په افغانستان کې په هر کال کې دوی ته به یو دوره د چنجو ضد دوا ورکول
کېږي.
په افغانستان کې دغه چنجي ډېر زیات دي او دا لوی مشکلات جوړوي. دغه مشکلاتو د جملې نه هم یو کمکونی ده. کمکونی کله چې ماشوم په کمکونی اخته شو هغه ضعیفه بی حاله او بالاخره هغه د زده کړې یا د هغه کچه را ټوټیږي او دوی اتا اخ نشي کولی چې شی نشي زده کولی، ځکه چې دغه وینه ده چې انرژي او اکسیجن د مخ ته رسي، چې وینه په کافي اندازه نه وي، په کافي اندازه اکسیجن او غذایی مواد او بالاخره انرژي د مخ ته نه رسيږي او هغه زده کړم نشي کولی. بل د هغه نجونو چې په مکتب کې دي هغه نجونو چې په مکتب کې دي او هغوی دې سنته رسيږي چې هغوی کې مثلا د دغه میاشتنی سکل پکې پیدا کیږي، دوی ته د دوی د کمکونی د جلوګیري لپاره کلمه په هر میاشت کې فکر کوم چې دوی ته هغه د اوسپنې او د فولیک اسید ټابلیټونه ورکول کېدل. نو اوس بل نوې خبره چې تاسو راپور نشئ که دا هم یو ډېر ښه ګام دی چې هغه ماشومان چې مکتب ته نوي داخلیږي دوی باید سکرینینګ شي، دوی باید معاینات دوی وشي او دوی باید چیک شي، خصوصا هغه شیان چې ډېر دوی ته مهم دی،
واکسینونه باید منظم ورکړل شي. بله
ته پوه شو هغه د دوی مثلا باید پوه شو چې دوی د دوی غذا صحیح ده که نه.
بله بله بله.
دوی منظم فزیکی فعالیتونه لري که نه لري، ځکه چې دا د دوی په مغزده کړې باندې ډېر تاثیر لري. او بل دوی دغه د ژوند طریقه څنګه ده، د ژوند دغه عادتونه چې د یو نارمل انسان لپاره په کار دی هغه کې شته که نشته. بل ډېر مهمه دا ده چې دوی باید د دوی فشار باید وکتل شي د دې ماشومانو، او همدارنګه دوی مثلا د سترګې قوه ولیدل شي، د دوی غوږونه باید چک شي، ځکه چې اکثرا ماشومان دغه شکایت په کور کې نه کوي. دوی د اول نه فکر کوي چې شاید زما سترګې چې همدغسې ګوري همدغه باید دغه اصطلاح نورماله دید دی که نه، یا د دوی غوږونه صحیح نشي اورېدلی. اکثرا دوی تمرکزیت نه لري، بعضي ماشومان دي چې په تکلم کې مشکل لري، بعضي ماشومان دي چې په اصطلاح دغه تفکر ضعیف دی، یا دغه د دوی دغه فکری حالت ښه انکشاف نه دی کړی. نو د دوی لپاره مشخص ټیسټونه باید وشي تر څو ولیدل شي چې دغه ماشومان چې مکتب ته راځي خصوصا د دوی مثلا د دستورګو معاینه د خاطر ضرور نشي. بعضی ماشومان دي چې اغلنی شایان نګوري کداغه ماشومان چې بل شایان نګوري او د تختین لری کینه ول شي دوی اکثرا نګوري چې استاد په تخته چلی کی نو کله چې د سکرینینګ دوی ته وشي او مثلا په مکتب کې پوشي استادان چې دغه ماشوم د لر لیدلو مشکل لري اول خو هغه ته توصیه کیږي چې باید عینه کې ورکړ شي او بل دغه ماشومان همغه ماشومان چې باید تختی ته نږدې کینول شي تر څو چې دوی په اصطلاح تخته وګوري او در سره علاقه ونیسي او که دوی شاته کینول شي اصلا دوی نه ګوري چې څه شته د دې خاطر د در سره به علاقه دي او بل سره هغه ماشومان چې مثلا د تکلم مشکل لري او یا د ژبې مشکلات لري دا ډیره مهمه ده چې مخکې د دنه سو ماشوم مکتب ته داخل شي باید وکتل شي د دوی ظرفیت وکتل شي چې دوی په کومه هغه مورنۍ ژبه دوی ته زمینه د درس مساید شي او که دوی مثلا په نورو ژبو مشکل لري دوی ته په مورنۍ ژبه باید صنف ایجاد شي تر څو چې دوی اغه درس
دکړی او علاقه سره مکتب ته لاړ. واقعا ډاکټر صاحب دونه مهم موضوعګانو ته اشاره وکړه چې دلته هم په خپل په دې ملک کې چې په مکتبو کې اکثره هغه مزموج خصوصا د اکثر مهاجر چې ورغلی د دې ماشومان او جبر سمانه یزده د په مکتب کې چې شامل سي فرضاً انګلیسي وایي او په کور کې بیا خپل مورنۍ ژبه وایي نو دوی چې هلته مکتب ته ولاړ سي هلته یو خاص دي ته یو رقم داسې دغه معلوميږي چې په اصطلاح دوی خپل ځان ډیر کم احساسوي نو په دې وخت کې خپل استادان هم ډیر متوجي و دغه ته دوی اول هغه سی یو کلاس او ترکیه چې اول دوی جاب زده کوي او دغه د استادانو وظیفه چې تاسو ویل واقعاً د ډیره مهمه خبره ده چې اکثره ماشومان د دید چندانی سترګي سمې دید نه کوي نو دوی بیا د امارات نه کوي چې وای کوچنی تمبال دی شاته ښه نه ولي هغه دوی څنګه سي اخستلې د تختې څخه نو واقعاً ډیر شیشه هغه مهمه ټکو ته مو تاسو اشاره وکړله چې باید کورنۍ ورته متوجي سي باید ټولنه ورته متوجي سي استادان ورته متوجي سي ډیر مننه محترم ډاکټر صاحب تاسو د توضیحاتو څخه ډاکټر صاحب تاسو دغه څنګه بولی چې فرزند دلته په مکتبو کې یا فرزند بازي رسمي موسو کې دلته یو کلینیکونه یې کچنی کچنی داسې یو اتاقونه یې چې په دې کې هغه فرست اید شان یو مثال اولیا مرستې ورسره کېږي فشار کتل کېږي او فرزن بعضې هغه د درد دواوي ده دا په افغانستان کې یعنی د عامې روغتیا د وزارت په چوکاټ کې فرزن دغسې یو پروګرام نه دی جوړ سوی چې دوی و دغه ته متوجه سي چې باید په مکتبو کې یا په ښوونځیانو کې یو څه دغه متوجه سي چې یو هغه اولیا مواد په یا کوچنی کلینیک ولري ستاسو په نظر
دا کلینیکونه شته په هغه مکاتب کې چې نسبتا لوی مکاتب دي چې مثلا عزت لالم د امانی لیسان په کابل کې دلا یا مثلا د استقلال لیسا کې یا مثلا هغه وخت چې موږ په ننګرهار لیسا کې هلته هم موږ وړو کې کلینیک لري هم سی مرکز په خپل په مکتب کې وو
بل
مهمه دا ده چې دغه کلینیکونه اصلا د عام روغتیا د وزارت لخوا نه بلکې د خپل د خونې او روزنې
د وزارت وظیفه ده ورکړه
خصوصا د خونې او روزنې وزارت یو اداره لري یو ریاست لري د هی چارو ریاست ده چې هغه د عام روغتیا د وزارت د مربوطې ډیپارټمنټونو سره په مغه همغږی سره دغه صحی خدمات په مکاتبو کې وړاندې کوي خو تر هغه ځایه چې زما په یادېږي په لویو مکتبونو کې دا اوس په کابل کې او په لویو ښارونو کې په دې مکتبونو کې صحی مراکز یا حداقل یو وړوکی کلینیک شته د یو نرس په سویه صحی کارمند هلته کار کوي او که خدای نه خواسته داسې پیښه کیږي چې مثلا ماشومان دی لوبی که اولی گی مثلا لاسی ماتی گی پزه وینی که گی سر جوبلی گی یو قسمت جوبلی گی یا یو ماشوم ده چه دفتا تی تبرازی تسموم که گی نو دوی تا اغا اصطلاح عاجله کومکونه ورته رسول کیږي او د عام صحی مراکز ته رجعت ورکول کیږي. خو دا اوس که تاسو پوهیږئ چې زمونږ مشکل دا ده چې مکاتب ته مونږ میز او چوکۍ نه لرو، حتی سنفونه نشته، شاګردان په د خیمو لاندې کله کله تا خیمه نشته، د ونو لاندې په سوري کې یا د دیوالونو په سوري کې په ځمکه باندې درس وایي. نو افغانستان کې مشکلات شته، کار روان دی، هیله مند یو چې یو وخت مونږ درته هغه خپل د زړه غوښتنې چې لرو د ماشومان لپاره هغسې مکاتب
او مراکز ولرو. دغه پښتنه اوسم ماستاس څخه کوله ډاکټر صاحب، زه ډیره په عامه ژبه د خپل اوریدونکو سره خبرې کوم او دلته هم هغه اوریدونکو چې زموږ رادیو ته غوږ نیسي او د پروګرام ته غوږ نیسي چې هغه ډیر د شار څخه لري دی، په کلو کې دی یا د پداسي موقعیت کې چې حالت دغه سي شرایط لکه اوس چې موږ یاد کړل دی او ماشوم د صحت لپاره ورته اماده نه. نو ډاکټر صاحب دی اتمن، نو کورنۍ باید څنګه د دوی رول څنګه دی چې یو کورنۍ چې فرزن په لری پرتو سیمه کې او یا دغه سیمه مرکز څخه لري، نو دلته د کورنۍ رول زه فکر کوم چې ډیر مهم دی د کوچني په صحت کې یا په روغتیا کې. تاسو ودی ته څه وایست ډاکټر صاحب؟ بیا به ولاړ شو یو دوه اوریدونکي به واخلو نو خبرونه به ختمه کړو. مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب. بیسي
درسته خبره ده، دغه څه چې تاسو ویلې اصلا په افغانستان کې زمونږ ډېر مشکل چې دی هغه د میکروبي ناروغیو مشکل دی. په افغانستان کې چون تاسو پوهیږئ چې اته صحي خواړه نشته، ماحول پاک نه دی، محیط پاک نه دی، او په کورنیو کې بدبختانه په خصوصا په لرو پرتو سیمو کې خلک د شکاک پاکې اوبه نه لري، حتی د صابون د اخیستلو توان په خلکو کې نشته. نو اصلي مشکل په افغانستان کې دغه نظافت دی. حتی کله کله مونږ لیدلي چې ماشومان چې مکتب ته ځي حتی باور وکړي چې چپلکې نه لري که نه په لوڅو پښو مکتب ته روان. نو دغه غربت دی چې اصلا لوی زمینه دته مساعد کړه چې صحت ته خصوصا حفظ الصحه ته توجه لږه کم شي، او د حفظ الصحه عدم مراعات ته چې زمینه مساعده ای خصوصا ساری او خصوصا میکروبي ناروغي وته چې هغه کېدای شي د پوستکی وي، کېدای شي د هضمي سیستم وي، د تنفسي سیستم میکروبي ناروغي دي. نو بیا هم چې ډېر مهمه ده هغه دا ده چې په کور کې چې یو 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 بل مهمه خبره هغه دغه تورته روحي او رواني سپورت ده د ماشومانو
بیخي ډېر
رښتیا. تاسو دلته په افغانستان کې چې هیڅ خصوصا هیڅ کورنۍ نشم ویلی، خو اکثره کورنۍ چې زه ګورم او موږ لیدلی دی هغه دا ده چې ماشوم ته څوک حداقل د انسان په سترګه نه ګوري. دوی دغه ماشوم هغه خواهشات همدغه سې چې ډوډۍ او اوبو ته ضرورت لري همدغه سې سایکولوژیک سپورت ته یا عاطفي رابطې ته ضرورت لري چې باید د مور او پلار لخوا دوی ته ناز ورکړل شي، د دوی هغه مشکلات وڅېړل شي، د دوی مشکلات ته پاملرنه وشي، د دوی مشکلاتو ته رسیدګي وشي، د دوی خبره واورېدل شي، د دوی سوالونو ته ځواب ورکړل شي، او په زمن کې دوی ته په اصطلاح روحیه ورکړل شي. باوجود د دې چې مثلا مشکلات شته ولی روحیه ورکړل شي، دوی ته انګیزه ورکړل شي چې علاقه پیدا کړي د درس سره او په دې ترتیب درس وای او هغه درس زکی.
بله،
زمونږ ټوله خبره په دې ده یو ماشوم مثلا یو ویره لري، مثلا دغه ویره د بایس کیږي چې سبق ته د توجه کم شي، او دلته په کور کې چې ګوري چې ماشوم مکتب ته نه ځي لرګي پسې راوخلي چې توالي مکتب ته نه ځي.
بله،
هیڅ کله ما نه دیلی چې څوک د ماشوم نه پوښتنه وکړي چې بچو ستا مشکل څه شی دی، څه مشکل لري، ولې مکتب ته نه ځي، ولې درس نه شي یادولی، او دا څېړنه وشي چې د
هغه ماشوم ولی به علاقه ده مکتب لپاره لاشي ده د مکتب د ادارې سره د دوی د هغه مربوط معلم سره حتی د دوی د شاګردانو سره مور او پلار کینی چې د دوی د ماشوم هغه اصلي مشکل شي
مشکل بله د معلوم سي
نو بله نو نو دغه ډیر مهمه خبر ده چې په افغانستان کې بيخي اګنور شوی بيخي اصلا هیڅ څوک ورته توجه نه لري در حال کې چې ماشوم چې ذهنن روحن آماده نیوی ده دست اخیستلو تا آغا کمونگا هر سنس که که نو آغا فیزیکی موجود وی زلی پسند که نی او فکر نی نو دا با دیر مشکلی چه آغا چیشه
وکن دکتر صاحب تاسی دون مفید خبری وکرلی خوبیا هم دا دید پارا چی اوریدون که مجنن دیر و نخستله دا داغ پرگرامون خاص محترم اوریدون که مجستاس دا پارا پروفیسران را ولو دکتران دلتا پر سهی موضوعات و باندی ستاس سر خبری که بی دا دی نور لاری چاری لکم محترم پروفیسر دکتر صاحب نور الحق و سفزی چی دا اندراغاندی روختون سر طبيب دي د دونه مفيد خبري تاسو ته وکړلې چې واقعا ستاسو د ژوند په لار کې د ستاسو سره کومک کوي چې تاسو په هر سیمه کې اوسېږي هر چیرې یاست د لار ساس د لپاره ډېر مفيد او کومک تر سره کوي ډاکټر صاحب په لاند یو اوریدونکي واخو چې د دې کې لا ونسي بیا به پروګرام به ان شاء الله ختمو مهرباني وکړئ تاسو په لاند کې یاست bale مهرباني وکړئ په لاند کې یاست شاوریدون که دیر مهربانی وکی تاس
سلام علیکم
و علیکم سلام جعفری سی پخیر راغلس مهربانی وکی پشتنه وکی لند پشتنه
پخیر و سی شفیجان خود در اصم شلمان سی در رابی یعنی دا ویروسی شکل نری که نمری دا وقتی چی بیا بیو تلحیه مین حقی او بلا بسا شواده دا شوی چی دا میدی فقر دا سر را غو علی دیتا غا اصلا باندی
بله
زیر دوستان آمده جیمه
شدی کرمادان محترم دکتر صاحب مج خودتاست معلومه ده چی پتیر اخبروانه که مج دمیده پر تکلیفو باندی خبری که ولی متاسفانه چیز مج پروگرام یو سه مشکلات پیدا کرده نو نن مو گوشتله چی پر حق موضوعاتو محترم دکتر صاحب ستاس سر وجه گیجه چی ستاسو دما شمانو ده پار دیر مهمه ده چی پا استلاح پا یو جامعه کی او یو جامعه و څه ډول سالم زده کوونکو یا سالم ماشومانو ته ضرورت لري چې څه باید ورسره وسی کورنۍ مسولیت او فرزند د خپل د استادانو مسولیت او د مور او پلار مسولیت څه دي نو ډاکټر صاحب دوی د قپاته دی بیا هم ساس مهرباني وکړي چې بیا هم کورنۍ په دې باندې پوسی کچیر دوی سواد نه لري او که سواد لري چې اولادو ته په دغه وخت کې په د دوی په هغه مرحله چې تاسو یاد کړی چې څلور مرحله دی ده ماشوم توب څخه د کوچنی د زیږې دو څخه بیا تر هغه تن کې ماشومانو پوری نو در چې شي وخوري بیا هم او ستاسو ورستی توصیه ده مهرباني وکړئ
مهمه خبر دا ده چې د پرسلا پری سکول ایج کې یا د مکتب نه مخکې سن کې کله چې ماشوم مکتب ته داخليږي هغه نقاط چې ما مخکې ارزو کې یو څه نه پات شو هغه دا ده چې مخکې د زنه چې ماشوم مکتب ته لاړ شي باید وپوښتل شي د دوی نه هغه د واکسین کارتونه وغوښتل شي چې دغه ماشومانو خپل د واکسینونو دوره پوره کړې ده که نه ده او بل جلدی ټیسټونه خصوصا په افغانستان کې چې توبرکلوز ډېر عام دی جلدی ټیسټ د توبرکلوز چې د تشخیص لپاره ډېر مهمه ده دا ټیسټ کېږي که چېرته هیانا هغه مثبت شو بیا دا ماشومان اکثرا لیږل کېږي مراکزو ته تر څو چې تصویر چی چه خدای نخواسته بودی که توبرکلوز بیزه کشه ده ساری ده بیا خوصم که نور ماشومان و نمیسی نو در ماشومان باید
بله
دیوار تا ناروغی چی دی ده بودی ماشومانی که پر اصطلاح بررسی شی او مخیل ده چه ماشوم داخل شی سرم تا باید
ساری
ناروغی نه پاک او پر ترتیب دیر ناروغه
د اخبار یو دونه جلوګریو شي ډیر مننه محترم پروفیسر یوسف سیسیب ستاسو د معلوماتو څخه قدر من اوریدونکو زموږ د خبرونه پای ته ورسیده تر بل خبرونه مو پر خدای سپارو